السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. میر احمد صاحب په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په افغانستان کې د شپږو فعالو میرمنو او د هغوی د کورنیو د غړو د لادرکه کېدو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې ده. دغه ادارې نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا ښځې باید ژر تر ژره آزاد شي. راپور نه وایي چې تمنا پریانی او پروانه ابراهیم خیل د هغو شپږو میرمنو له ډلې دي چې مظاهرو کې د ګډون له کبله طالبانو توقیف کړي، خو طالبان بیا وایي دوی دا ښځې نه دي زندانې کړي. د طالبانو حکومت له خپلو وسلوالو غوښتي چې تر دې وروسته په تفریح پارکونو او تفریح ځایونو کې له وسلو سره ونه ګرځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په ټویټر کې لیکلي چې د اسلامي امارت نظامیان دا اجازه نه لري چې له وسلې، پوځي یونیفورم او نظامی نقلیه وسایطو سره تفریحي پارکونو ته ورشي. بلورته د طالبانو سرپرست حکومت غواړي چې د رسنیو د سرغړونو د څېړنو کمیسون جوړ کړي. دا خبره هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې له دې ګامه یې هدف له ناوړه ګټه اخیستنې څخه مخنیوی دی. نوموړي ویلي د طالبانو حکومت د سالمو نیوکو ملاتړ کوي، خو په خبره یې رسنۍ باید د اوازو له خپرولو ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویل رسنۍ باید افغانستان کې له ویرې پرته فعالیت وکړي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د اوکراین د کړکیچ په اړه پر ټلیفون خبرې وکړي. دا خبرې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د ډیپلوماسۍ د هڅو له یو بل پړاو یو ورځ وروسته پلان شوې دي. د درملو جوړولو کمپنۍ فایزر د متحده ایالاتونو د صحي قوانینو له مسؤولو چارواکو غوښتي چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د ټیټ دوز تطبیق ته اجازه ورکړي. او روسي خبر همدا چې ډنمارک د اروپای ټولنې لمړنۍ غړې هیواد شو چې د کووېډ 19 ناروغۍ د نوې بڼې د مثبتو پیښو زیاتېدو سره سره د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف ټول لګیدلې محدودیتونه لغوه کړل. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربېره د دغو موضوعاتو په اړه اوریدل شي. طالبانو اعلان وکړ چې د شپږو تودو ولایتونو په هنتونونه نن پرانستل شول.
تدریسي بهیر پیښ شوی دی. کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، ننګرهار، لغمان دغه شپږ ولایتونو کې شول.
زینو دغه ولایتونو کې نجونی هم په هنتونونو ته تللې دي. د اروپا پارلمان غونډه کې ټینګار شوی چې په هنتونونو او خوانزي باید نجونو او هلکانو دواړو ته پرانستل شي، او دا به هم ووري چې د ایران د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر ګړندې شوی.
زنیو لزیات لوګي زوف کو چا به بهر نه پرې خودل شو ووزی. خلک به په زنیو کمپونو کې زیات زورول.
دویمه نیمایي ځوان فکر اونیز خبرونه ته ځانګړې شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. د سر موضوع دا چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې پر بنسټ نن چهارشنبه د افغانستان د تودو ولایتونو په هنتونونه تر څو میاشتنی ځنډ وروسته بیرته پرانستل شول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان مولوي احمد تقی ازادي رادیو ته وویل چې نن په هنتونونه شپږو ګرمسیرو ولایتونو کې پرانستل شوي دي، خو هغه ونه ویل چې آیا نجونو ته هم اجازه ورکول شوې او کنه. خو له ځینو ولایتونو نه راپورونه رارسېدلي چې په کم شمېر کې نجونې لیدل شوي چې په هنتونونو ته تللې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ګرمسیرو ولایتونو دولتي پوهنتونونه د محصلانو پر مخ پرانستل شوي دي او د زده کړو بهیر پکې پیل شوی دی. ضیاءر رحمان د ننګرهار پوهنتون د زراعت پوهنځي محصل دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له دې پریکړې خوښ دی.
چارواکو هیله کوي چې د پوهنتونونو د درسونو د ځنډ مخه ونیسي. د وطن بچیان او محصلین او شاګردان به سرنوشتوب سره مخ نشي.
خود هلمند پوهنتون د ادبیات پوهنځي محصل امان الله مقدس بیا له طالبانو غواړي چې انجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړي.
لوی اړتیا دا ده چې انجونو ته هم د زده کړو زمينه برابر کړي سي او هغه ته د هغه د زده کړو حق ورکول سي تر څو هغه هم وکول سي پوهنتون تر سي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
د لوړو زده کړو وزارت بیان مولوي احمد تقی نن سهار ازادي راډیو ته وویل
دا به تدریسي بهیر پرسوي دي. کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، ننګرهار، لغمان دغه شپږ ولایتونه شروع شوي دي.
اخوا بیا د فرانس پرس خبری آژانس د راپور لمخې په یو شمیر ولایتونو کې ډېر کم انجونی لیدل شوی چې په هانتونونو تزي. خو په کندهار کې یو سیمایز خبریال چې نغوړی نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې کله چې د پانتونونو د بیا پرانیستلو په تړاو خبری پوښښ لپاره کندهار پانتون ته ورغلی و، نو نږدې اته انجونی لیدلې وې چې چادرۍ سره پانتون ته راغلې وې، خو د خبریال په خبره د زده کړو اجازه ورته نه ده ورکړل شوې.
نن چې پوهنتون ته کومې نجونې په کم شمېر راغلي وي، نو هغو ته د سیم ته ورتګ اجازه نه ده ورکول شوې. دوی ته ویلي وه چې بس تاسو ته استادان چې کله فارغه سي تاسو ته به درس درکوي، او همدارنګه هغه ښوونکي چې مخکې د لیې دندې درلودې هغه ته هم د سیمپو ته د ورتګ اجازه نه کړول.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د سه شنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، ملګري ملتونه د دې اعلان هرکلی کوي چې پوهنتونونه دې د فبروري په دویمه د ټولو ښځینه او نارینه محصلانو لپاره بیا پرانیستل شي. دا ډیره مهمه ده چې هر ځوان زده کړې ته مساوي لاسرسی ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په سرتسره ولایتونو کې به دولتي پوهنتونونه د هوت میاشتې په اومه پیل شي، خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې انجونې دولتي پوهنتونونو ته د تګ اجازه لري کنه. د اګست له 15مې او افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دولتي پوهنتونونه د محصلانو پر مخ تړل شوي دي.
و موریدل چې په شپږو تودو ولایتونو کې نن له څو میاشتنی ځنډ وروسته بیرته په هانتونونه پرانستل شوی دی. په ځینو ولایتونو کې لیدل شوی چې په کم شمیر کې نجونې هم په هانتونو ته ستنې شوی. همکار مې نوری اسنوری هم له سهار نن دا موضوع تعقیب کړی دی. مخکې یو سات ژوندۍ خبرونه هم په درلوده. ځینې ابهامات شته. زه د نقیز راپور نه د نجونو د ګډون په اړه نوری صاحب تاسو څه پورې اضافه کوي؟ دا راپور مو هم واورید.
بله لودین صاحب سلامونه. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل دی، یو خبریال په استناد باندې د ویلي دي چې نجونې نن ورغلي وي، خو نجونو ته وویل شول چې اوس استادان مصروف دي، کله چې فارغ شول بیا به تاسو درس زده کړې درکوي. په دې معنا باندې چې تر اوسه پورې دغه یو ابهام پاتې و چې آیا نجونې او هلکان به دواړه نن دولتي پوهنتونونو ته ځي او په کوم وخت. موږ تېره خبرونه کې همدا موضوع وڅېړله. د نوي میکانیزم له مخې درې شفته سوي دي. په دې معنا باندې چې هلکان به د سهار له 2 بجو نه تر 12:15 پورې درس ته دوام ورکوي، دوی رخصتېږي، او له هغه نه وروسته په 12:30 بجو نجونې محصل نجونې زده کړې پیلوي تر 3 بجو پورې، او وروسته بیا په 3:30 بجو باندې بل د شپې پوهنځي پرانستل کېږي. په دې معنا باندې چې مخکې هم که هم دغه چې مخکې مو وویل د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په دغه اعلان کې چې د رواني اونۍ په یک شنبه پورې وکړ، هم همدغه ابهام و. معلوم نه و چې آیا نجونې محصل نجونې به هم زده کړې پیلوي که نه. تر اوسه پورې هم دغه ابهام مخکې د لوړو زده کړو د وزارت د ویان څرګندونې واوریدې، هغه هم دا واضح نه کړه چې دغه 3 شفته سوي دي یا حد اقل د ورځې 2 شفته نجونې او هلکان په کومو ساعتونو کې. خو موږ په تېره خبرونه کې چې دا موضوع وڅېړله، له مختلفو ولایتونو موږ ته محصلانو ټلیفونونه وکړل چې نن دا بهیر پیل شوی دی خو ډېر پیکه دی. په دې معنا باندې چې د ننګرهار د پوهنتون یو محصل راته وویل چې موږ په ټولګي کې 1 اویا تنه وو، اما نن لیدل کېږي چې تقریبا 10 کسه راټول شوي وو. هغه هم د دې لپاره چې موږ پوښتو چې آیا رښتیا دا تدریسي بهیر پیل شوی نه دی پیل شوی، او په ټولګي کې یو نجلۍ وه، هغه هم د بلخ ولایت
وای نه پوهیږو چې کم شمیر کې
تدریس کم شمیر کې دي، او تر اوسه پورې دوی منتظر دي وګوري چې آیا دغه بهیر پر اختیار پیل شوی او که څنګه. ځکه موږ تاسو هغه تجربه خوده ده چې کله تدریسي بهیر پیلېږي په لومړۍ ورځ یا 2 ورځو کې خلک یا محصلان ډیر کم لیدل کېږي. خو تدریسي بهیر پیل شوی دی، طالب چارواکي دغه نه تاییدوي چې نجونو ته مو هم اجازه ورکړي. خو په ډیرو ولایتونو کې موږ چې راپورونه درلودل او له مسلمانانو سره وغږېدو، دوی ویل چې د نجونو په مخ باندې هم دولتي پوهنتونونه بیرته پرانستل شوي دي. البته لودین صاحب، په همدې موضوع باندې ځکه چې دا تقریبا څه باندې 5.5 میاشتې وو چې دولتي پوهنتونونه په ټولو ولایتونو کې په ګرمسیرو او سرسیرو کې بند وو، اوس چې دغه بهیر په ټوله کې پرانستل کېږي، په دې ارتباط ما په تېره خبرونه کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواری میلمه کړی و. له دمې خبروي چې د همدغه بهیر د پیلېدو په ټوله کې د دې نظر واورو. لومړی مې ترې وپوښتل چې دغه بهیر چې اوس پیل شوی دی څه ډول ارزوي؟
فکر کوم دا یو ښه قدم دی، ځکه پوهنه او زده کړه که اساسي زده کړې دي که ثانوي دي که لوړې زده کړې دي، دا د انسانانو یو حق دی او یو دیني مکلفیت دی، او د ټولنې د پرمختګ او انکشاف هغه اساسي تیګه ده. نو دا مثبت اقدام دی، خدای دې وکړي چې هم چارواکي دې ته جدي توجه وکړي، هم محترم استادان او هم ګران محصلان په مینه او علاقه دا ولولي او دې نه اعظمي استفاده وشي.
تر هغه ځایه چې نن موږ معلومات ترلاسه کړل، دغه بهیر پیل شوی دی خو په مختلفو وختونو کې. مخکې ویل کېدل چې ښایي ټولګي سره جلا وي، خو اوس لکه چې داسې ښکاري چې وخت کم کړی دی. سهار 2 بجو هلکان ځي، هغوی رخصتېږي، بیا نجونې بیرته دغه بهیر پیلوي. فکر نه کوئ چې دغه 3 ساعته یا 3.5 ساعته وخت ډېر کم نه دی؟ او دغومره وخت هم چې اوس ضایع شوی دی 5 نیمې میاشتې څه باندې؟
ښه، متاسفانه دغه د وخت ستونزه هم په معارف کې هم په لوړو زده کړو کې موږ او تاسو لرو. معارف کې موږ ښوونځي لرل، لکه 2 شفټه ښوونځي لرل، حتی 3 لرل، او په ډېرو اسلامي موارد کې 4 شفټه هم لرل. او ما چې دا مقایسه کړې وه د نورې نړۍ د درسي ساعتونو سره، په ځینې مواردو کې حتی 50% زموږ راتله، خو دا مجبوریت دی. دویم مسله دا ده چې د کلتوري حساسیتونو پام کې نیول دا په ټوله دنیا کې د انکشاف یو اصل دی. لکه که غواړي چې تغیر راولي، حتمي نه ده چې ته د نړۍ هغه معیاري ترین حالت خپل لپاره ځان ته معیار ونیسي، سټنډرډ ونیسي. خپل ملک د اقتصادي او اجتماعي او سیاسي او بشري شرایطو پام کې نیولو سره کېدای شي. نو په دې حساب سول دا دي چې یو شی که ښه لږ هم خري، دا به موږ تایید کړو چې ښه کار وشو. افغانستان خلک دې ته خوشحالېږي چې خیر د جنګو د الکانو سنفونه بیلي، موږ هم سره موافق یو. په مکتبونو کې هم که ستاسو فکر در تر دریم سنفورې الکانو جنګي یو ځای کېږي، د څلورم نه وروسته ښوونځي جلا دي. که ښوونځي جلا امکان دی، بیا شفتونه جلا دي. نو دا په پوهنتونونو کې نه وو، خو دا چې اوسنۍ اداره دا فکر کوي چې دوی لپاره د کلتوري اساسیتونو پام کې نیولي او د هیواد د ځینې برخو خلک به په دې خوشحالېږي او دې ته به تشویقېږي چې جنګي هم پوهنتونونو ته ولېږي. فکر کوم دا ډېر غټه مسله نه ده. غټه مسله اساس د ښوونځي او پوهنځي شروع کولو چې دا وشو، نو موږ به دې ته ښه وایو. او پاتې شو راتلونکي اصلاحات طبعا چې نړۍ او بشریت او سیستمونه ټول ورځ په ورځ په اصلاح او پرمختګ او خوالي طرف ته ځي او پرومنت پکې راځي. بیا به سره کار کوو. افغانستان خلک به کار کوي چې د ښه نه خطر ته او د خطر نه خطرین طرف ته لاړ شو.
د پوهنې وزارت په خوانی مرستیال ابراهیم شینواری و چې له نوریاس نوری سره خبرې کړې وي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
اوریدونکو د بلجیم پلازمینه بروکسل نن هم د افغان خزو د ورځ یا د ورځ په نوم د غونډې قربانه ده. د غونډه پرون پیل شوې ده، په دې اړه درته مرکه لرو. خو اوس راځو یو جالب مطلب ته، او هغه دا چې یو 80 کلن سړی پولیسو نیولی چې تقریبا له 12 کلنۍ را په دې خوا موټر چلولی، خو په دامدې عمر کې لایسنس یا د موټر چلولو قانوني جواز نه درلود. دا چې جزئیات څه دي له احمد شیبر نه به واورو.
په بول ویل شار کې پولیسو یو موټر ته ورپام شو. پولیس ورپسې شول. موټر یې ودراوه. د موټر د چلوونکي عمر تر 80 تیر. انډیپندنت ورځپاڼه او لوبوان فرانسوي ورځپاڼه څرګندوي چې پولیسو چې له دې سړي د لایسنس پوښتنه وکړه، هغه لایسنس نه درلود. او وی ویل چې له 12 کلنۍ موټر چلوي خو تر اوسه یې لایسنس نه دی اخیستی. پولیس وایي چې دې سړي په دې اوږده موده کې نه ټکر کړی، نه یې کوم بل غیر قانوني کار چې موټر یې ودرول شي، خو موټر یې بیمه کړی هم نه دی. پولیسو ټینګار وکړ چې بل څوک چې د دې بوډا په څیر هڅه نه کوي څو په ټولنه کې خلک خوندي وي او د موټرو له ټکر مخه تر وسه وسه ونیول شي.
د افغان خزو پر وضعیت د اروپای پارلمان په غونډه کې نن په بروکسل کې خبرې کیږي. دا د ورځنۍ غونډه پرون د افغان خزو د ورځو په نوم پرانستل شوه. د غونډه ته په بهر کې یو شمیر میشته افغان فعالان ورغوښتل شوي دي، او پکې د اروپای پارلمان او کمیسیون یو شمیر غړیو، همداراز د ملګرو ملتونو او یو شمیر نورو نړیوالو بنسټونو استازیو ګډون کړی دی. د داسې غونډو هدف څه دی؟ د سیاسي چارو کتونکو او د خزو فعال شکریا بارکزه په اړه وایي.
د پروسلز غونډه ز فکر کوم په خپل نفس او په خپل ذات کې دغه سره رقم کانفرنسونه غونډه د افغان میرمنو په حق له د څو شیانو ښکارندوی کړي. اول دا دی چې افغان میرمنې او د دوی وضعیت نه تنها یوازې افغانانو ته بلکې دنیا ته هم مهمه خبره ده. دویم زموږ له تجربې نه، د افغان میرمنو له تجربې نه، طالبان نسبت تر دې چې د افغانستان د افغان خلکو غاګواري د باندې هیوادونو نه غږ اوري.
اغلی بارکزی ستونزه د افغان میرمنو د چ په افغانستان کې دی او له شونځیو پاتې دی یا کارل لا سور کړی د اروپای ټولنې او یو شمیر نورو بنسټونو غوښتنې به پر طالبانو څخه هیڅ وکړي.
موږ دې ته اړ یو چې نورو سره تفاهم وکړو تر هغه چې هغوی طالبانو ته هغو سره خبرې وکړي او یو تفاهم ته ورسیږي، چې دا هم خپله په خپل نفس کې ډېر د تاسف ځای دی. او موږ وینو چې د هرې ورځې په تېرېدو سره طالبان په مختلفو پلمو باندې د ښځو په حقونو باندې پښه ایږدي. نه اسلامي حق ښځو ته ورکول کېږي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان، نه افغاني دودو دستور مراعت کېږي، او نه هم هغه مطرح حقوق، مدني حقوق افغان خلکو ته ورکول کېږي. زه فکر کوم دا خپله یو ستره ننګونه ده چې طالبان تر ننه پورې هم متاسفانه د دین په نامه باندې هغه غیر دینی کارونه کوي چې بل هیڅ اسلامي ملک بیلګه نشته.
د بروکسل په غونډه کې محدود شمیر افغان میرمنې ورغوښتل سوي دي. هغه فعالان چې داسې غونډو ته نه دي وربلل شوي، فکر نه کوي چې هغوی په د بروکسل په غونډه کې برخوالي خپل استازي نه ګڼي؟
زه فکر نه کوم چې موږ وایو چې په دې غونډه کې څوک ګډون کوي د نورو استازیتوب نه کوي. یو دا دی چې فزیکی څوک یو چیرته اوسیږي، مګر بل دا دی چې شی وایي. زه فکر کوم کوم چې افغان میرمنې وایي، که دنه په افغانستان کې وایي، که د افغانستان باندې وایي، ټول د خپل حقونو د ترلاسه کولو پورې هلې ځلې دي چې دغه حقونه باید ترلاسه شي. او زه فکر کوم څومره چې د افغان میرمنې واحد غږ ولري، عمره ګټه ډیره ده. خو متاسفانه په سیاسي دلایلو باندې دغه غږونه دوی تقسیموي. کله زما په یاد دی کله ویل چې والله خار ښځې او د کلي ښځې غوښتنې بیلې دي. ولې کلینیک خار ته ضرورت شته، کلی ته نشته؟ مکتب خار ته ضرورت شته، کلی ته نشته؟ سړک خار ته ضرورت شته، کلی ته نشته؟ د کلی ښځه دې ته ضرورت نه لري چې پیسې ولري، خپل کار ولري، او صرف د خاري خزي دي ته ضرورت لري. او نن خبره متاسفانه دا ده چې څوک چې دنه په افغانستان کې دی، افغانستان باندې دی، بیا هم یو خدکشي ورته روانه ده. زه فکر کوم دا هغه سیاسي پلانونه دي چې افغان میرمنې په څو برخو ویشي، خو هیرم نشي. کله چې موږ د ښځو حقونه وایو، دا د یو فرد یو کس حق نه دی، دا د افغانستان د میرمنو حق دی چې موږ خپل غږ جګ کړی ورته.
افغان سیاستوال او د ولسی جرګې په خوانی غړی شکریا بارکزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوریدونکو، د یوې نوې څېړنې له مخې له انسان پرته داسې څاروي هم شته چې د ژبو ترمنځ توپیر کولای شي. دا چې څنګه له احمد شیبره به واورو.
د لومړي ځل لپاره داسې څېړنه شوې ده چې سپی کولای شي چې دوه سره بیلې ژبې تشخیص کړي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې په دې برخه کې په هنګري کې څېړنه شوې ده. په دې بریتانیایي ورځپاڼه کې لیکوال ټام بچلر د یوې نوې څېړنې په استناد لیکي چې په هنګري کې څېړونکو معلومه کړې ده چې د سپیو مغزه د بیلابیلو ژبو د اورېدو پر مهال مختلف عکس العمل څرګندوي. داسې که ژبه ورته آشنا وي یو ډول چلند کوي، که ناآشنا ژبه وي بل ډول چلند کوي. تر دې څېړنې مخکې په یوه څېړنه کې څرګنده شوې وه چې سپی هڅه کوي له خپل څښتن سره په خبره وپوهي شي، او د دې سربیره چې صاحب شاید دا درک نه کړي، سپی دا ډول هڅو ته دوام ورکوي. د دې څېړنې له مخې کله چې سپی ته څوک ګوري، هغه ډېر کله سر خوځوي، او که چېرته څښتن پام ورته نه کوي، دی پروا نه کوي. دی له عادت سره سم د کتو په وخت د سر خوځولو ته دوام ورکوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، تازه خبر دار رسیدلی چې طالبانو هغه دوه خبریالان چې د آریانا نیوز و په کابل کې نیولي وو، هغوی بیرته خلاص کړي دي. موږ هڅه کوو چې د دغه خبر جزئیات درکو. پرون د آریانا نیوز تلویزیون مسؤلینو وویل چې طالبانو د دوی دوه تنه خبریالان توقیف کړي دي. دا چې توقیف شوي خبریالان اوس آزاد شوي دي او په اړه څه ویل شوي، احمد شیبر دا موضوع تعقیب کړي. شیبر سپلانډو کې کوریدونکو ته دا جزئیات ورکړي.
مننه لودین صاحب. طالبان او داریانا تلویزیون و خبریالان عبدالوارث حسرت او اسلم حجاب د دوشنبه پرزنیولی و اوس راپورونه خبره شوې دي چې دا دواړه خوشی کړی دي او تر اوسه پورې علت هم نه دی ویل شوی چې دوی ولینول شوی او اولی خوشی شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان تر دې مخکې د طالبانو له لوري په کابل کې دوه خبریالانو د نیولو په خاطر خبرګون ښکاره کړی وو او له هغوی څخه یې غوښتي وو چې دا خبریان ژر تر ژره خوشی کړي. او همدارس په کابل کې ملګرو ملتونو یوناما دفتر دا خبره کړې ولې چې دا خبریالان باید ژر تر ژره له توقیف آزاد شي ځکه چې دا د بیان له آزادۍ سره مخالفت ته
یو ډیره مننه. اوریدونکو د خبرونې پاتې برخه کې له فیروزه عزیزی سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. په دې خبرونه کې موزه فیروزه عزیزی ملتیا کوم. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ورځنی جول له ایران نه افغانستان ته شاوخوا 2000 کسان بیرته راستنول کیږي. له دې سره هممهاله هغه کډوال چې په دې ورستیو کې له ایران نه افغانستان ته راستن کړل سوي د ایرانی پولیسو له ناسم چلند نه شکایت کوي. که څه هم له ایران د افغانانو ایستل کومه نوې خبره نه ده، خو دا ځل افغانان په داسې حال کې له دغه هیواد ایستل کیږي چې افغانستان له ګڼو اقتصادي ستونزو او بشري ناورین سره مخ دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د غور ولایت وسیدونکو عبدالبشیر چې تازه له ایران نه افغانستان ته راستون کړل شوی، نوموړې شپږ کال وړاندې د پلار له سوري محروم شو. دیرلس کلن عبدالبشیر د دولس کسیزه کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی دی. عبدالبشیر وایي پنځه میاشتې مخکې د کار لپاره ایران کې خپل تره ته ورغی، خو د کار پر مهال ایراني پولیس ونیوه او بیرته یې افغانستان ته راستون کړ. د نوموړي په خبره دی هغه مهال ونیول شو چې له خپل تر سره په یو ودانیز شرکت کې په کار بوخت و. عبدالبشیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایراني پولیسو لخوا افغانانو سره د ناسم چلند کیسې کوي.
ځینې ول زیات لوګي زوف کوه چا به بهر نه پرې خودل چې ووزی، خلک به په ځینې کمپونو کې زیات زورول. زموږ یو کس هم هماغه ځای کې مړ شو، حالت یې ډیر خراب و، هله ټکول به هم کوه.
د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې ایران د افغان کډوالو د بیرته ستنولو چارې ته دوام ورکوي. د دې وزارت ویان مطلب حقانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ایران هیواد څخه چې کوم افغانان هیواد ته راستنیږي نو هر ورځ تقریبا له 1500 څخه تر 2000 پورې کسان هیواد ته راستنیږي. د دوی سره د ځینو همکارو مؤسساتو لکه آی وی ایم، ډبلیو ایف پی، کپ مؤسسه او دغسې نور مؤسسات دي. د هغوی په همکارۍ سره له دوی سره مرسته کیږي. ځینې مؤسسات د دوی سره د غذایي موادو برخه کې مرسته کوي، ځینې د ترانسپورت په برخه کې، او ځینې د صحت په برخه کې، او ځینې نقدي مرستې هم کوي.
په ورته وخت کې یو مور چې په دې وروستیو کې دوه زامن د ایراني پولیسو لخوا له وهلو ډبولو وروسته بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوي دي، د ایراني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. راځي چې نه غواړي د زوی نومې د امنیتي مسایلو له امله په راپور کې واخیستل شي وای، له تیرو دوو اونۍ راهیسې د زوی رواني حالت ښه نه دی.
ما ورته وویل چې ولې سم نه کینې، ویل یې پولیسو وهلی یم او کیناستلی نه شم. زما اندېښنه دا ده چې ولې وهلی، موږ خو بې غرض خلک یو، له یوې خوا کار نشته، له بلې خوا مو دوی نه پرېږدي او هغه خوا مو طالبان نه پرېږدي.
د چارو یو شمېر پوهان بیا له افغانانو سره د ایراني حکومت ناسم چلند د افغانستان په حاکم نظام د فشار وسیله بولي. د دوی په خبره په دې وروستیو کې د ایران د اوبو د حقابې مسله کېدی شي د دې چارې یو لامل وي. د چارو پوه طارق فرهادي:
ما مشکلات اجتماعي او اقتصادي ایران درک میکنیم و مشکلات
موږ ته ایران د اوګوستون ز درکو خل افغان کډوالو سره زور زیاتې بشري حقوقي مسله ده. ایران ته افغانان زیات په ایران کې هم نه پات کیږي او لدی هوا د نورو ملکونو ته ځي. په هر حال د ایران او افغانستان د اوبو مسله باید د خبرو لاله او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ حل شي.
په صورت کلی بین ایران او افغانستان مذاکره شوه.
لدی وړاندې ځینې ایرانی چارواکو د کمال خان بند اوبو د خوشکولو پاړه هم ویلی وو، خو طالبانو بیا دغه راپورونه رد کړل. څو ورځې مخکې بیا یو شمیر ایرانیان د پولې هاغړه ته د اوبو د نه خوشکېدو په تړاو په اعتراض کې سر راټول شوي وو. ایران د افغانستان لویدیځ ته هغه هیواد دی چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته اوس یو ځل بیا افغانان د بیکارۍ او ناامنۍ له وجې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول مخه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره دی ازادي رادیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچری میډال او کاغذ له نومه د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او اوس هم دا چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څه ویل سوي نوریاس نوري ورته کتنه کړې
ایورو ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د ډیورند کرښې په اړه یو لیکنه خبره کړې چې پکې لولو ډیورند تل د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو سیوري غوړولای دی د ډیوران موافقه د 1993 کال د نومبر په 12مه د هغه وخت د برتانوي هند بهرنیو چارو د وزیر سر مورټیمر او د افغانستان د پاچا امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوې ده. د دغه موافقه لمخې د افغانستان له سباندې 300 کیلومتر مربع خاوره ترې وټاکلي وخت د برتانیا تر نفوذ لاندې راغله چې په بدل کې د هیواد اومنله چې افغانستان ته به هر کال 8000 پاوند ورکوي او د نورو مرستو ترڅنګ به د التیا په صورت کې له افغانستان دفاع کوي. د لیکنې په یو برخه کې وړاندې لولو چې د ډیورند کرښې بلې غاړې ته پرتو قومونو هیڅکله هم دغه جلاوالی نه دی منلی او افغانستان هم په 1949 کال په لویه جرګه کې په یو اړخیز ډول له دغې موافقې ووت. یورو شریوي وړاندې لیکي د هغو اسنادو له مخې چې په دې وروستیو کې ترلاسه شوي په خپله ډیورند هم په دغه موافقه کې دغه کرښې رسمي پوله نه ده یاده کړې بلکې هغه یې جلا شوې کرښه بللې ځکه هغه ویره درلوده چې که په رسمي پولې سره یې وپېژني نو د سیمې قومونه به سره جلا او خلک به یې په وړاندې بغاوت وکړي. د خبرونه په لیکنه پاکستان دا کوي چې دغه خاوره په دې هیواد پورې تړلې او د خپل دغه ادعا لپاره د څو موافقو یادونه کوي چې په مختلفو وختونو کې لاسلیک شوي دي. د ډیورند کرښې چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تلې و جنجالي موضوع په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا رسېدو سره په یوې جنجالي موضوع بدله شوې ده. د خبرونه په لیکنه دې ته په پام چې طالبان له پاکستان سره ښې اړیکې لري او تر واکمنۍ لاندې خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي ښایي د دې توان ونه لري چې له خپل ګاونډ سره په یوه کړکېچ کې ښکېل شي. د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د غزولو پر سر د ورستو راپورته شو نو اندریو پترس کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د ډیورند کرخه پر سر لانجه تر اوسه نه ده هواره شوې او د کرخه دواړو غاړو ته پراته قومونه سره جلا کړي چې طالبان د دې شي مخالف دي. له بریتانیا خبریدونکې ایوننګ ستانډرډ ورسپانې بیا په افغانستان کې د خلکو اقتصادي او بشري ستونزو ته پام اړولی او لیکي د بریتانیا مرستندویو ټولنو د دې هیواد له حکومت غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د عاجل مرستې ورسوي ځکه د دوی په خبره هلته بشري وضعیت دومره خراب شوی چې کورنۍ د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړې شوي دي. د ورسپانې په لیکنه تر اوسه بریتانیا له افغانستان سره د مرستې لپاره د 240 میلیون پاونډو د ازادېدو اعلان کړی چې دغه پیسې به د مرستندویو ټولنو لخوا په دې هیواد کې پر اړو سانو ویشل کیږي. د ایوننګ ستانډرډ په لیکنه په افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخامخ دي او هر ورځ هم زیات ماشومان په خوارزواکۍ اخته کیږي.
وسام ستاسو له پیغامونو یو څو پیغامونه راخلو.
دا چې د لوړو زده کړو وزارت څخه د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر د پیلېدو په حق له اعلامیه خبره شوه. د ټولو زده کړې اعلان لپاره د خوشحالۍ زیری وو. ولی په یاد اعلامیه کې د انجونو د تدریسي بهیر په حق له واضح ډول څه نه دی ویل شوی. د اوناس زده کړې اعلان لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ څخه هیله کوو چې د اوناس زده کړې اعلان د اندېښنې د لری کولو په بار په دې برخه کې وضاحت ورکړي.
السلام علیکم او احترامات مې قبول کړئ. الله پاک جل جلاله دې وکړي چې د ازادي رادیو ټول همکاران به شي او د شلمې کلیزې مبارکي د ازادي رادیو همکارانو او خبرېدونکو ته وایم. ډېر زیات شایسته خبرونه ازادي رادیو کوي. موږ په غور سره خبرونه اورو او خوند ترې اخلو. د خبرونه نه د 2014 کال راهیسې زه د ازادي رادیو د خبرونو مینوال یم او همیشه یې خبرونه تعقیبوم. په درنښت تاسو اوریدونکي عبدالنافع اپوار.
در ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته همدا شان اوریدونکو زهیر محمد کوچای ملنګر هر پیغام پرې غدم. نو زه خو تقریبا 14 کال کې ازادي راديو اورم او ډېر ازاده اورم او بس نو دغه خواني او څو خوندور پروګرامونه وو چې اوس نسته لغه د ګوړې اچار تفریحي پروګرام هم داشان یو کله زرغونه ډرامه وه دغسې یو څو نورې خوندورې او جالبې خبرونې که لا هم رامخته کړي نو دا به یو مثبت ګام وي او موږ به نو لا هم ساعت ورسره تېر وي همداشان دا به یو ښه یقین ډېر شي نو خدای پاک دې وکړي چې لا هم د بې پرېتوب او هغه نړیوال چې کوم قوانین د بې پرې رسنۍ په لپاره ایښل شوي دي هغه باندې عمل وشي او لا ښې خپرونې وړاندې کړي نو دلته په ننګرهار کې موږ اورو او هر وخت یې اورو
د مال خو د اوس لپاره هم دومره و په نور خبرونو کې د مال همکارانو سره مل اوسئ.
اوریدونکو دویمه نیمایي ته ورسید اوس هم په مکرې لاندو خبرونه ده. طالبانو کابل کې د اریانا نیوز دوه نیول شوی خبريالان آزاد کړل. دغه خبريالان وړ مورز نیول شوی وو. د طالبانو حکومت له خپل وسلوالو غوښتي چې تر دې وروسته په تفریحي پارکونو کې له وسلو سره ونه ګرځي. د طالبانو سرپرست حکومت دغه راز غواړي چې د رسنیو د سرغړونو د څېړنو کمیسون جوړ کړي. په پام کې ده چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د اوکراین د کرکیچ پاړه پر ټلیفون خبرې وکړي. او د درملو د جوړولو کمپنۍ فایزر د امریکا د صحی قوانینو له مسولو چارواکو غوښتي چې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته هم د کووید 19 ناروغي پر ضد واکسین برابر کړي. د خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. اوس هم د ورځې سپورتي خبرونه اورو، ورپسې هم ځوان فکر ماهره وي.
د 19 کلنو د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید. د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې د تیرې شپې نیمه پایلو په انګلند ته وبایلله او له دې سره د 19 کلنو په نړیوال جام کې سفر پای ته ورسید. په تیره لوبه کې انګلند ټاس یا پچه وګټله او خپلې د توپوهنې پریکړه وکړه چې افغان لوبډلې ته د 232 منډو هدف کېښود. که څه هم افغان لوبډلې ښه پیل وکړ او تر څلور نوي منډو یې یوازې یو لوبغاړی اوټو، خو له څلور نوي منډو وروسته یې لوبغاړي یو په بل پسې وسوځېدل. د لوبې په وروستیو کې بیا هم د افغان لوبډلې د ګټلو چانس ډیر شو، خو انګلنډي لوبغاړو ښه توپه چونه وکړه او د افغانستان د 19 کلن لوبډلې په پای کې د نو لوبغاړو په سوځېدو سره 215 منډې جوړې کړې او لوبه یې په 15 منډو انګلند ته وبایلله. د کرکټ ماهرینو او مبصرینو په نړیوال جام کې د افغان ځوانانو د لوبې ستاینه وکړه او ویې ویل چې دې ځوانانو ثابته کړه چې په افغانستان کې ډېر استعدادونه شته چې که فرصتونه ورته برابر شي د دوی په څیر به وځلیږي. د پکتیا په ولایتي محبس کې د یو ورزشي کلب پرانیسته وشوه. د یاد کلب د پرانیستې په مراسمو کې د پکتیا د بدني روزنې ورزش رئیس نور رحمان تسکین وویل هڅه به وکړي چې ورزشي فعالیتونه هر اړخیز، متوازن او په مختلفو ځایونو کې دوام ولري. د پکتیا د زندان مسؤلینو په محبس کې د یاد کلب په پرانیستلو خوښي څرګنده کړه. د پکتیا د محبس کلب ته بدني روزنې ورزش ریاست په هڅو جوړ شوی چې شاوخوا د 40 کسانو د ورزش ځای او ظرفیت به ولري. او جنوبي کوریا د قطر د 2022 کال فوټبال نړیوال جام ته لار وکړه. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ تیره شپه د 2022 کال نړیوال جام د ای ګروپ په غوراوي سیالیو کې جنوبي کوریا د سوریه فوټبال لوبډلې ته 2-0 ماته ورکړه او نړیوال جام ته لار ومونده. تر دې مخکې په ای ګروپ کې ایران مخکښه لوبډله وه او جنوبي کوریا هم د تیرې شپې له بریا سره شل امتیازي شوه او د 2022 کال فوټبال نړیوال جام کې ګډون یې نصیب شو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. ازادي راډیو د خپل رسنیز فعالیت شل کال پوره کړل. دا سفر لډیرو سختیو ډکو پته رو شلو کلونو کې موږ ډیر همکاران د لاس ورکړل او ډیرو همکارانو مو د خپل ځواني تور وختان هم د تسپین کړل چې موږ د دوی د ټولو د قربانیو قدردانی کوو. ازادي راډیو په خپل شل کلن رسنیز مزل کې ځوانانو ته ډیر پام کړی او د تاندې څنګه او ځوان فکر خبرونو ترڅنګ ځوانانو ته ډیر نور معلوماتي او خوانیز خبرونه جوړې کړې دي او د ځوانانو ورځ ورځنۍ ستونزو ته په خپل راپورونو کې ځای ورکړی. د ازادي رادیو د 12 فعالیت په مناسبت د دیونې په ځوان فکر خبرونه کې د ځوانانو په ژوند کې د رسنۍ پر رول او اهمیت خبرې کوو. دا به ووري چې دغه 13 کلونو کې کومې خبرونه جوړې شوې، په کوم موضوعاتو بحث پکې وشو، او څومره د ځوانانو په ژوند تاثیر کړی. د خپل هغو همکارانو لړل چې مخکې دغه خبرونه جوړې کړې دي، د هغو ترڅنګ به زموږ ځینې هغه اوریدونکي هم را سره وي چې دغه خبرونه اوریدلې دي او خپل تاثر د دغه خبرونو په اړه به د خبرونه په لړ کې را سره شریک کړي. د ازادي رادیو دوه خبرونه چې اوس هم شته دي، تاندې څنګ او ځوان فکر، دا خبرونه دي چې زموږ همکارانو را پیل کړي وي او تر اوسه دوام کوي. یو خبرونه چې اوس وړاندې کیږي ځوان فکر ده، تورمان صاحب زموږ هغه همکارو چې په لومړي ځل دغه خبرونه را پیل کړه، ښاغلی اجمل تورمان.